السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دوهمه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 24 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې به د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د اساسي قانون د کمیټې د جوړېدو د اعلان په اړه معلومات درکړو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د یکشنبه د مخام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي. د زرګونه جنایات په نوم د افغانستان د ملي کادرونو د وژنو په اړه د کتاب مخکتنه پرون په کابل کې وشوه، او ایران وایي د برتانیا د بیرغ لرونکي ولجه شوي تیل وړونکي کښتۍ ته له دوه میاشتني توقیف وروسته د تګ امکان برابر شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په موسی کلاه ولسوالۍ کې د یکشنبه د ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په برید کې د پاکستانیانو په ګډون له شلو زیات بهرني وسلوال وژل شوي او یو شمیر یې نیول شوي دي.
در نتیجه این عملیات 23 تن از توریستان خارجی کشته شدند.
په دې عملیاتو کې 22 بهرنی تروریستان وژل شوی او 14 نور د 15 پاکستانیانو او یو بنگلاديشي په ګډون نیول شوی. لڅېړنو وروسته جوته شوی چې وژل شوی او نیول شوی کسان د القاعده شبکې وسلوالو. دفاع وزارت او د هلمند سیمه ایزو چارواکو په دې پیښه کې د ملکي تلفاتو شمیر تر اوسه نه دی ښودلی، خو وایي چې په اړه یې تحقیقات کوي. ارګ په یو بیان کې ویلي چې د ملکي وګړو وژنه د زغملو وړ نه ده، او لیکي چې ولسمشر اشرف غني په دې عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د لا ډیرو تدابیرو سپارښتنه کړې. د کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان سرتیرو یونیفورم یې اغوستی و پرون مازدیګر د ناټو پر پوځیانو ډزې وکړې او درې بهرني سرتیري یې ټپیان کړل. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکی په ځوابي ډزو وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادۍ راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا برید د دوی یو نفوذي کس کړی او 12 بهرني سرتیري یې وژلي دي، خو افغان چارواکي یې اداره دوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد د ملي کادرونو د وژنو مستنده لړۍ د یو کتاب په بڼه خپره کړې. د دې کتاب نوم زرګونه جنایات دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د 2000 کادرونو په اړه تحقیق شوی او دا لړۍ دوام لري.
موږ د 2000 هغو کادرونو په اړه چې تر پی ایچ ډي پورې حتی زده کړې لرلې دي، د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی د وژنې ځای، تاریخ یې، او دا چې دوی څه وظیفه درلودله، او په اخر کې تحلیل شوی چې د دوی نه موجودیت پر افغان ټولنه باندې نوي لحاظ څومره تاثیر اچولی.
د ښاغلي حکمل په وینا دغه کسان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2003 او 2019 کلونو ترمنځ موده کې وژل شوي د زرګونه جنایات. د کتاب مخکتنه د دوشنبه په ورځ په کابل کې وشوه. لازادای رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې د اساسي قانون د کمیټې د جوړېدو اعلان کړی. انټونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل په دې کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین شامل وي. ښاغلی ګوتریش زیاته کړه چې دا کمیټه به معتبره او متوازنه وي او د ټولو اړخونو استازي به پکې وي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. ایران وایي د برتانیا د بیرغ لرونکي تیل وړونکي کښتۍ ته له دوه میاشتني توقیف وروسته د تګ امکان برابر شوی دی. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ستینا امپیرو په نوم د دې کښتۍ قانوني مراحل بشپړ شوي دي.
سازمان بنادر ما اعلام کردن
زمونږ د بندرونو ادارې اعلان کړی چې د دې ټانکر اړوند قانوني پړاوونه بشپړ شوي، نو ځکه د دې ټانکر د خوشې کولو شرایط چمتو دي او د تیلو ټانکر کولای شي حرکت وکړي. دا کښته چې په اصل کې په یو سویډنی شرکت پورې اړه لري د جولای 15مه په هرمز تنګی کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب لخوا په دې تور ودرول شو چې له یوې کب نیون کې کښته سره تر ټکر وروسته د درېدو امر له پامه غورځولی و. د برتانیا د حکومت یو ویان ویلی و چې په نړیوالو اوبو کې د ایران لخوا د کښتیو غیر قانوني نیول د نه منلو وړ او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د چاپیریال په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو سرمشریزه پرون په نیویارک کې پیل شوه. تمه ده چې د شاوخوا شپېتو هیوادونو مشران په دې غونډه کې د ګلخانهیي ګازونو د خپراوي د کمولو لپاره خپلې ژمنې اعلان کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د غونډې په پیل کې وویل هغه وخت را رسېدلی چې تر 2050 کال پورې نړۍ له مضرو ګازونو پاکه شي. هغه زیاته کړه چې که د ژوند طریقه ډیر ژر بدله نشي نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. تمه نه کېده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به هم د اقلیم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو هغه په مختصر ډول په غونډه کې ښکاره شو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم پرون د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې 4 ورځې پاتې دي، اروپایي ټولنې د دې انتخاباتو له بهیر سره د 8 میلیون یورو مرستې اعلان وکړ.
مونږ کافی بودیجه د دې لپاره لرو ترڅو وتوانیږو په هغه ولسوالیو کې چې هغلته مونږ د ښځینه کارکوونکو له کمښت سره مخامخ یو د دوی محرم هم جذب کړو، دوی ته امتیاز ورکړو.
په نورو موضوعاتو کې د زرګونه جنایات په نوم د هغه نوي کتاب په اړه بشپړ معلومات درکوو چې مخکتنه یې پرون وشوه.
مونږ د دې پوښتنې ته جواب پیدا کول غواړو چې د افغانستان دښمنان په څومره ځیرکۍ سره زموږ په معنوي پانګه باندې برید کوي، څومره په ځیرکۍ سره زموږ په سپو کشر وژني.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د سوریې د اساسي قانون په کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین شامل وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړی د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې لومړۍ موضوع ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. ښاغلي عمران خان دا غوښتنه پرون د سپتمبر په 23 په نیویارک کې مطرح کړه. د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې دې ډلې په کابل کې د یو برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه د پاکستان صدر اعظم ته ژمنه ورنه کړه، خو ویل چې وبه ګوري. ډونالډ ټرمپ او عمران خان د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډو کې له یو بل سره ولیدل. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا خندونکې خبره ده چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې جنګیږي. عمران خان ویل د افغانستان ثبات د پاکستان د ثبات په معنا دی او له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم تر دې لیدنې د مخه په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا په کوربتوب په غونډه کې ویل چې طالبانو اوس زده کړه کړې ده. دی وایي احساس کوم چې دا هغه طالبان نه دي چې په 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لرې سول. مسایل بدل سوي دي، واقعیتونه بدل سوي دي، هغوی زده کړه کړې. طالبانو درک کړی چې ټول افغانستان نسی کنټرولولی. د افغانستان حکومت پوهیږي چې د سولې د معاملې یو ډول رامنځته کېدو ته اړتیا ده، باید یوه سیاسي حل لاره وي.
There has to be a political settlement.
د افغانستان حکومت بیا وایي چې د طالبانو اعمال نه دی بدل سوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د طالبانو په کړنو کې د بدلون لپاره لازم اقدامات نه دي ترسره کړي.
طالبانو خو داسې کوم خاص تغییر نه دی کړی. دوی پخوا هم د افغانستان په وړاندې په جګړې بوخت ول او نن هم ډېر په شدت باندې جنگ کوي. زموږ هیله دا ده چې پاکستان دی هم د یو همکار هیواد په توګه باندې په منطقې کې د منطقې د امنیت لپاره او ثبات لپاره همکاري وکړي. د طالبانو دوی مشرۍ په پاکستان کې د دوی منابع هلته دي او نظم شتون لري او پاکستان کولی شي چې د دوی په بدلون کې ډېر مهم نقش ولوبوي.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر پر اتمه د طالبانو له مشرانو سره د امریکایي پلاوی د سولې خبرې لغوه کړې. نوموړي د سپتمبر پر 9 په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته په وینا کې دا خبرې منتفي اعلان کړې. د امریکا ولسمشر دا پریکړه وروسته لغوه کړې چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه پکښې ووژل شول. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه ډېر سویدی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې که د طالبانو ډله سوله وغواړي افغان حکومت د یوې شېبې لپاره هم جنگ نه غواړي.
څلور ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شېبه په شېبه له ازادي راډیو.
اروپای ټولنې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو له بهیر سره د 8 میلیونه یورو د مرستې تړون پرون په کابل کې لاسلیک کړ. تمه ده چې دا مرستې به د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو د ظرفیت پر لوړولو او د انتخاباتو د چمتو کولو پر بهیر ولګول شي. له کابله وصل وسال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، اروپایي اتحادیې له دغه بهیر سره د 8 میلیونو یورو د مرستې تړون لاسلیک کړ. په افغانستان کې د دغه اتحادیې سفیر پیری مایدون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې له استازي سره د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د دیموکراتیکو بهیرونو ملاتړ ته ژمنه ده او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو این ډی پی استازي عبدالله الدردادی ویل چې دغه مرستې به د انتخاباتي کمیسیونونو د ظرفیت لوړونې او د ولسمشریزو ټاکنو د چمتووالي په بهیر ولګول شي. د وی د یو این ډی پی په استازیتوب زه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له پلاوي څخه مننه کوم چې دوی په دغه هیواد کې د انتخاباتي بهیر سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او دا له دغه بهیر سره د ملاتړ لپاره د 2 میلیونو یورو مرسته وکړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو د ظرفیت لوړونې او ولسمشریزو ټاکنو پر چمتووالي به ولګول شي. خغلی الدردادی وایي دغه پیسې د یو این اس پی یا د انتخاباتو د ملاتړ پروژې له لارې چې د افغانستان د انتخاباتو له بهیر څخه د ملاتړ او همکارۍ لپاره جوړ شوی لګول کیږي. په دغه ناسته کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیری مایدون امنیت د روانو ولسمشریزو ټاکنو پر وړاندې د لوی ننګونې په توګه یاد کړ، خو ویل چې دغه انتخابات باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی ده چې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې ټول ټال 1.9 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 90 میلیونه یې د دولت له بودیجې او پاتې نورې د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا برابرېږي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانو ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کومه بودیجوي ستونزه نه لري.
د کمیسیون د بودیجې د اړخه له کوم مشکل سره مخامخ نه دی. مونږ کافي بودیجه د دې لپاره لرو ترڅو وتوانیږو په هغه ولسوالیو کې چې هغلته مونږ د ښځینه کارکوونکو له کمښت سره مخامخ یو د دوی محرم هم جذب کړو، دوی ته امتیاز ورکړو ترڅو زمونږ او تاسو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره شي او هغه ترسره شي چې د خلکو پراخ ګډون پکې وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکا هم د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د 90 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان کړی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تایید کړی چې هیواد یې د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیونه ډالره مرسته کوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د ولسمشر اشرف غنی په ټاکنیزو مبارزو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي کته هم کمپاینونه تر بدون لاندې نیول شوي، خو اشرف غنی په پوره زور یو پاپولیستي کمپاین مختوړي. په پروان کې د ولسمشر اشرف غنی په یو لوی کمپاینی غونډه باندې څو وخت مخکې بمی بریت لزګونه کسان مړاوټه پیان کړل. په ګڼو ولایتونو او ښارونو کې د ولسمشر له شاوخوا 13 کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله تر ټولو زیات ټاکنیز کمپاینونه ترسره کړي. واشنگتن پوسټ لیکلی کله چې محمد اشرف غنی په 2014 کال کې ولسمشرۍ ته کاندید وو، د یو جدي اصلاح غوښتونکي په صفت د یوې منځوي او دودیزې ټولنې د مدرنیزه کولو په هدف کمپاین وکړ. اوس چې دی بیا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید دی، د ورځپاڼې په لیکنه د یو خوشبرخورده او قومي سپینګیری په څیر هر یو په غېږ کې نیسي او د افغان تاریخ ویاړونه یادوي. واشنگتن پوسټ په کندهار کې د اشرف غنی کمپاینی وینا ته اشاره کړې چې د 13مې پیړۍ بنسټګر ستاینه یې کړې او هم یې خلکو ته ژمنه کړې چې د ټولو افغانانو لپاره به سوله راولي. اشرف غنی بیا پروان ته په وینا کې د انګریز او شوروي په وړاندې د دې سیمې د خلکو د سرښندنو یادونه کړې او وعده یې کړې چې د بریا په صورت کې ټولو کورونو ته برېښنا رسوي او دوامداره او اسلامي سوله به ټینګوي. واشنگتن پوسټ په ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غنی یو اصلي سیال اجرایی رئیس عبدالله ته هم اشاره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه په اکثرو کمپاینونو کې په غنی باندې لفظي بریدونه کړي او ویلي دي چې ټاکنې به د خپله ګټي. ابزرور خبرونه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر د 8 لپاره له طالب مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې لیدنه لغوه کړه، دغه خبر زیات شور رامنځته کړ. په دوام کې راغلي د هغې ډلې مشرانو ته د سرو غالۍ او غوړول چې رسمن د امریکا لخوا تروریست بلل کیږي، د امریکا د ګڼو متحدینو لپاره ټکان ورکوونکی خبر و. ابزرور خبرونه لیکي ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 8 ویلي په کابل ښار کې دی و امریکایي سرتیری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره د خبرو فکر بدل کړ. خود مقالې د لیکوال په باور دلیل یې چې هر څه وو د خبرو د ناکامۍ په خاطر زیات تاوان افغانانو ته رسیږي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو یو ریپورت ته هم اشاره شوی او لیکل شوی چې له 2001 کال راهیسې لسګونه زره افغان ملکیان وژل شوي او لا هم جګړه روانه ده او ورسره بلې مرګ ژوبله زیاتیږي. ابزرور خبرونه لیکلي دا په ځای کار نه و چې امریکا له افغانستان سره یو خپل 1.8 میلیون ډالر مرسته بنده او تعلیق کړه، ځکه د لیکوال په باور دا کار د تیرو کلونو لاسته راوړنه متاثره کولای شي او ښایي هم ډیموکراسي ناکامه کړي. ابزرور په دې مسالې خپل مطلب پای ته رسولی چې امریکا په افغانستان کې په خپل حضور سره مسؤوله ده او امریکایي ډیپلوماټان باید پوه شي چې له خپل کار نشي تښتېدلی او باید سرته ورسوي.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، زرګونه جنایات د یو نوي کتاب نوم دی چې مخکتنه پرون په کابل کې وشوه. دا کتاب د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر د ویان محمد کبیر حقمل په هڅو چاپ شوی او د هغو افغان روناندو کادرونو او قومي مشرانو په اړه چې طالبانو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په نښه کړي او وژلي دي معلومات پکې راټول شوې دي. له ښاغلي حقمل سره مې د دې کتاب د محتوا او د چاپ د هدف په اړه خبرې کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې په مجموع کې د هیواد څومره ملي شخصیتونه ترور شوې دي.
دا کتاب زموږ د دفتر یو تحقیق یا څېړنه ده چې مختلفو کسانو پکې ونډه اخیستې. موږ د 2000 کسانو هغو کادرونو په اړه چې هغوی تر پی ایچ ډي پورې حتی زده کړې لرلې دي، د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی مستند موږ کړی ده، د دوی د وژنې ډول، د دوی د وژنې ځای، تاریخ یې، او دا چې دوی څه وظیفه درلودله. دا د تحقیق یوه لړۍ ده چې د ملي امنیت شورا لخوا به د ټولو هیوادوالو په مرسته دوام پیدا کوي. موخه دا ده چې موږ دغه ورک شوي عزیزان ګمنامه پرې نه کړو، د دوی نوم ژوندی وساتل شي، او تر ټولو مهمه دا چې دنیا ته موږ وښیو چې موږ دغومره کادرونه او ظرفیتونه په دې جګړه کې له لاسه ورکړي. له دې جګړې نه باید ساده تیر نه سو. عاملین یې باید د بشري جنایاتو په اساس باندې محاسبه شي. او آخري خبره پکې دا راغلې ده چې
موږ دې پوښتنې ته جواب پیدا کول غواړو چې د افغانستان دښمنان څومره ځیرکۍ سره زموږ په معنوي پانګه باندې برید کوي، څومره په ځیرکۍ سره زموږ په څپو کشر وژني، او د دې مخه نیسي چې افغانستان کې دی یو څوک چې لږ تر لږه په خبره پوهېږي، یو څوک چې لږ تر لږه کار کوي شي او خلک ورباندې راټولېدلی شي، هغوی له منځه بوځي.
بله حکمل صاحب، هغه کسان چې په دې کتاب کې په اړه معلومات را ټول شوي دي، ټول په هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي او که د جګړو په جریان کې یا د چاودنو په ترڅ کې هم؟
غټ اکثریت هدفي وژنې دي، له هغه وروسته چاودنې دي. هغه بریدونه چې ترهګرو کړي دي په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې، داسې کسان دي چې هغوی قومي مشران دي، د سودا پسې بازار ته راغلي دي، دوی په نښه کړي دي. داسې کسان دي چې په پوهنتون کې درس ورکوي، هغوی په نښه شوي دي. داسې کسان دي چې تحصیل یې کول، زده کړې یې کولې، مدني فعالیتونه یې کول، خبریالانو تاسو ګورئ ګڼ شمېر خبریالان په نښه شوي دي. زموږ مختلف پاړکي د دې هېواد د دوی لخوا په نښه شوي دي. متاسفانه د دوی نه موجودیت نه محسوسېږي ځینو ډېرو ته. خلک په دې فکر کې چې فلانی ځای کې پل وران شو، فلانی ځای کې سړک ویجاړ شو، او یا هم ودانۍ ورانه شوه. اما دې ته د هیچا ور فکر نه ده چې دغه زرګونه کسان چې قتل شوي دي، د دوی تشه څومره غټه ده په دې ټولنه کې. دوی له معنوي لحاظه د دې تر څنګ چې کورنۍ پیغمجنه شوي، د ماشومان یتیمان شوي، ښځې کونډې شوي دي، له معنوي لحاظه څومره غټه ضربه دې ټولنې ته ورکړې ده. په دوی مصرف شوی یو، دوی د هېواد د ودې لپاره فکرونه درلودل، په دوی باندې خلک راټولېدلی شوی. دغه برخه باید غوښنه شي او دا را یاد شي چې په دې جګړې کې یوازې مادي برخه زموږ نه ده زیانمنه شوې، بلکې معنوي برخه مو ده چې زیانمنه شوې ده، چې کېدلی شي زموږ د یو کادر د سر قیمت له ډېرو سترو سترو پروژو نه هم اوچت وي.
او حکمل صاحب، یو وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکوي، چې دا د کومو کلونو ترمنځ دا د افغانستان سرمایه چې تاسو وایې په رښتیا هم د افغانستان یوه سرمایه وه، دوی په نښه شوي دي او په کومو ولایتونو کې؟
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له 2003 کال نه تر 2019 کال پورې کسان پکې راټول شوي. یو ویبسایټ مو ورته جوړ کړی د قربانیان ټکی کام، قربانیان ټکی ای ایف. دلته مې یو فورما ډیزاین کړی چې دا به هر سړی ټکولی شي. زه مطمئن یم چې د دې په راټولېدو سره به یو شوک ورکوونکي ارقام تاسو ته ښکاره شي چې حیران به شئ چې افغانستان د دې غمجنې د دې په وینو لړلې او د دې وحشي جګړې په ترڅ کې څومره غټې شتمنۍ له موږ نه اخیستې دي، او څومره سخته ده چې د دې شتمنیو جای دې موږ بېرته راډکو.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان محمد کبیر حکمل و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د زرګونه جنایات په نوم کتاب په اړه خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون د سوریې د اساسي قانون د کمیټې جوړېدل اعلان کړل. ښاغلی ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل چې په دې کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین شامل وي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي د سوریې د اساسي قانون کمیټه تر دوو کلونو خبرو وروسته نهایي سوه. ګوتیرش زیاته کړه چې دا یوه معتبره، متوازنه او ټول شموله کمیټه ده. د نوموړي په خبره د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی استازی ګیر پیدرسن به په راتلونکو اونیو کې د سوریې د اساسي قانون د کمیټې غونډه ترسره کړي. ګوتیرش وویل باور لري چې د دې کمیټې جوړېدل به د سوریې د څه باندې اته کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې پیل وي. دوی وایي د سوریې حکومت او مخالفینو یې د یوه توافق لیک پر اساس خپل منځي اختلافات پرېښي دي او د دې کمیټې پر جوړېدو یې موافقه کړې ده. نوموړي زیاته کړه دا کمیټه 150 غړي لري او په هغه کې د دواړو لورو استازي او د نړیوالې ټولنې غړي شامل دي. د سوریې کورنۍ جګړه د 2011 کال له مارچ میاشتې پیل شوې چې تر 400,000 ډېر کسان پکې وژل شوي دي او میلیونونه نور بې ځایه سول. ټاکل شوې د سوریې ولسمشري انتخابات په 2021 کال کې وسی. د ملګرو ملتونو سازمان هیله لري چې پر اساسي قانون خبرې داسې فضا او میکانیزم رامنځته کړي چې د آزادو او منصفانه انتخاباتو سره مرسته وکړي. د سوریې چارواکي وایي بشار اسد به بیا په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. د نوموړي حکومت د روسیې ملاتړ لري. بلخوا د سوریې د حکومت سیاسي مخالفین وایي چې تر هغو چې اسد واکمن وي، د دې هیواد د ستونزې هواري لپاره به هیڅ ډول سیاسي حل لاره نه وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د یکشنبې ورځې د ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي او وایي چې په دې برید کې له شلو زیات بهرني وسلوال وژل شوي او یو شمېر نیول شوي دي. له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو په دې عملیاتو کې د ملکي وګړو د ټپي کېدو او د یو زیات شمېر ملکي وګړو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکړی وو. د کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان سرتیرو یونیفورم اغوستی و پرون مازدیګر د ناټو پر پوځیانو ډزې وکړې او درې بهرني سرتیري یې ټپیان کړل. چارواکي وایي چې برید کوونکی په ځوابي ډزو وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون د سوریې د اساسي قانون د کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې په دې کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین برخه ولري. ایران وایي د برتانیا د بیرغ لرونکي تیلوړونکي کښتۍ ته له دوه میاشتني توقیف وروسته د تګ امکان برابر شوی دی. او د چاپیریال په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو سرمشریزه پرون په نیویارک کې پیل شوه. تمه ده چې د شاوخوا شپېتو هیوادونو مشران به په دې غونډه کې د ګلخانهیي مضرو ګازونو د خپراوي د کمولو لپاره خپلې ژمنې اعلان کړي.
دا ژوند رنگونه.
قدرمنه دوستانو، د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو د بے پروايي یا سهلنګاری په اړه له پوهنیار استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاثیر بولم. پیل کې براشو، سهلنګاری څه ده او د تنبلي سره فرق څه ده؟
بے پروايي یا تنبلي یا په دلي کې ورته سهل انګاری وایي، دا د ځینو انسانانو خاصیت، عادت او خوی ده. یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي، د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه ده ورزده کړې، هغوی معمولا په دغسې یو ستونزه اخته کې.
فرق د تنبلۍ سره استاد؟
تنبلۍ هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي، کار ترسره کوي خو په لنډو لنډو لارو یې ترسره کوي. اما سهلنګاري بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت ده، یعنې ډېر ځله تنبلي ښایي، یعنې ډېر د مرض و د بدۍ په شکل نه پېژندل کېږي. اروپایان تنبلي بده نه پېژني، ښه، یعنی کله کله باید سړی تنبل شي. اما سهلنګاري خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سهلنګاري وکړي، که یو پولیس سهلنګاري وکړي، که یو برقي سهلنګاري وکړي، که یو نرس سهلنګاري وکړي، که یو موټروان سهلنګاري وکړي، که یو معلم سهلنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکلات پېښېږي.
استاد، علت سره چې یعنی خلک بې پروايي سهلنګاري کوي، ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګنده موخه نه لري، د خپلو موخو لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوېشونه نه لري، د خپلو مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوهیږي. مثلا په دې نه پوهیږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع سه، څونه وخت ضایع نه سه.
د سهلنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته او ځان ته
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بیایي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سهلنګاري تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد، حل لارې څه دي؟ اوس مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی عادت چې اوس وکړو چې هغه دې حالت نه راوباسو؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدف نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډېر شمېر انسانان بې هدف دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې د اوس ما غږ اوري تاسو خبرونه، باید مخیسی، یعنی هدفمند سی، باید خپل اهداف لپاره پلان او مهالوش جوړ کی، باید دغه پلان او مهالوش ورزی، او بالاخره د عملی کی چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تګ خپل سهلنګاري په خپل لمن زوړي.
ډیره مننه استاد.
سلامات.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبري مجلې په اورستۍ او څوشيبو کې په تلوتلو کې ساسو څو پیغامونه. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي، زاو زمو کورنۍ په انتخاباتو کې برخه اخلو او خپل سرنوشت ټاکو او ټول افغانان باید برخه پکې واخلي. حکمت الله حماس له نادلی ولسوالۍ نه لیکي ناکام کاندیدان دی له انتخاباتو وروسته د درغلیو بانې نه کوي او خپله ماته دی ومني. او حمیدان نظری له زابل ولایت نه لیکي انتخابات د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده. څوک چې د انتخاباتو مخالفت کوي هغوی پردیپال دی او له هم په زور واک ته د رسیدو خوبونه ویني. دا وه د نن ورځې سهارنۍ خبري مجله. یوه بله نیم ساعته